the Navratram for Chiafni. There's a one after one.
دوستانو مننه کوم ستاسو د پیغامونو څخه چې ازادي رادیو ته مو راستولي وو. اوس په کابل کې 12 بجې او 10 دقیقې دی او زبیع الله اجمل ان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د پاکستان له لوري په کونړ کې د حملو دفاع او ځواب ته چمتو دي. دا خبره د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی تیره شپه ازادي راډیو ته وکړه. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د قزاقستان او قرغزستان له صدراعظمانو سره د ترهګرۍ پر ضد مبارزه او سیمه ییز امنیت خبرې کړي. عبدالله عبدالله د شانګهای د همکارۍ د سازمانو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللی دی. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د عراق له حکومت غوښتي چې د اعتراض کوونکو مشروع غوښتنې ومني. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر ویلي د دې هیواد په ختیس کې د وسیعت د ارزونې لپاره د څلور اړخیزې غونډې د وخت ټاکل د روسیې مربوط دي. او د برتانیا پولیس وایي لندن ته څیرمه 9 موندل شوي جسدونه د ویتنامیانو دي. دا مړي د اکتوبر په 23 په یوه لارۍ کې پیدا شوي وو. تر دې مخکې برتانوي چارواکو ویلي وو چې ښایي چینایان اوسي.
مننه کوم اجمالان. دوستان اوسم د زهرو کاروان اونیز پروگرام مخته ورسید. سمه همکار عبدالنافع همت تا پروگرام چمتو کړی په ګټه به وورو.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود نافی همت یم او تاسو ته د ظاهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاله راپور لرو چې د افغانستان ملي امنیت شورا مشر وایي طالبان د افغانستان په شمال کې د شرابو د قاچاق مشري کوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
لانشوی مواد سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز محکمو اته قاچاق کوونکي په بند باندې محکوم کړل. د عدلی او قضایي مرکز ویاند خالد محیط ازادي راډیو ته وویل دا اته کسان چې د 4201 کیلوګرامو نشي موادو د قاچاق په تور نیول شوي ول، د دې مرکز محکمو د علني غونډو په ترڅ کې له یو کال او شپږ میاشتو څخه نیولې بیا تر 16 کالو پورې په بند باندې محکوم کړی دي. امنیتی ادارو په دې وروستیو کې 9 نور تورن کسان هم نیولي او عدلی او قضایي مرکز ته معرفي کړي دي. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 3000 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت د امنی قمندانۍ ویاند مبارز اتل ازادي راډیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې د پولیسو ځانګړو ځواکونو په اچین ولسوالۍ کې د نشي موادو پر یو زیرمه باندې د برید په نتیجه کې 3000 کیلوګرامه چرس او 500 کیلوګرامه بنګ ونیول. په دوهمه پیخه کې یې په کوټ ولسوالۍ کې 19 کیلوګرامه تریاک ونیول او په دریمه پیخه کې د نشي موادو په یو دوکان کې 9.5 کیلوګرامه چرس ونیول. په سمنګان ولایت کې نږدې 150 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې مؤنیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل د نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د اقرب د میاشتې پر 8 نیټه په یو لارې موټر کې 138 کیلوګرامه نشي مواد ونیول چې 81 کیلوګرامه چرس، 68 کیلوګرامه تریاک او 4 کیلو او 200 ګرامه مورفین ول. ښاغلی یادګاری زیاته کړه چې د دې اونۍ په بهیر کې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې یو لړ عملیات کړي چې په نتیجه کې لسګونه کیلوګرامه نشي مواد نیول شوي دي.
تیره اونۍ د هیواد په 12 ولایتونو کې 9 عملیات وشول چې په نتیجه کې پولیسو څه د پاسه 4315 کیلوګرامه نشي مواد ونیول. د دې نشي موادو په تور اتاتیا توران کسان هم نیول شوي دي.
او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د حامد کرزي او کندهار په هوایي ډګرونو کې د نشي موادو و قاچاق کوونکي ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې راغلي چې د اقرب د میاشتې پر 8 نیټه 3 کسان هغه مهال ونیول شول چې د حمید کرزی له هوایي ډګر څخه په 190 کپسولونو کې 2 کیلو او 125 ګرامه هیروئین ځای پر ځای کړي او غوښتل چې په خپل خېټو کې هند قاچاق کړي. په دوهمه پیخه کې څلور کسان هغه مهال ونیول شول چې 1 کیلو او 15 ګرامه هیروئین په 125 کپسولونو کې ځای پر ځای کړي او د کندهار هوایي ډګر له لارې په خپل خېټو کې هند قاچاق کول.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر وایي چې طالبان د افغانستان په شمال کې د شرابو د قاچاقونکو ډلو مشري کوي.
په افغانستان کې په ډیرو مواردو کې په ډیرو ځایونو کې جنگ عقیدوي نه دی.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې په جلال آباد ښار کې نشي مواد هم جوړیږي او هم خرڅیږي.
والله چې ان عسکر ولاړې ښې پیژني چې دا معتادین دي، خو والله که به ورته دا ووایي چې ته یا کوشه یا دې تالاشي.
د معتادینو د رواني درملنې په اړه له ډاکټر میر زبی الله سادات سره مرکه لرو.
ډیری خلک په افغانستان کې روحي مشکلات لري، خو موږ په مرکز کې تر ټولو نه زیات د ښځینه ناروغان زیات لرو.
د احسان الله په نوم یو معتاد وایي چې د نشي مواد رانیول لپاره خپل پسونه په نیمه بیه خرڅوي.
په خامه مطلب سپیتاوی سره مال درلود، اوس شل سره نه لرم، پنځه لس سره نه لرم.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
ډاکټر صاحب، په معناتو کې څه شی لیکل شوی؟
دلته لیکل شوی دی چې ته د هیروینو معتاد یې.
څه شی د هیروینو معتاد؟ نه نه، ما هیڅ وخت هیروین نه دی وهلی.
وس پرونه د افغانستان ملي امنیت شورا د مشر په خبرو پیل کوو. د افغانستان حکومت ادعا کوي چې طالبان د اسلامي عقیدې له مخې نه، بلکې د واک ترلاسه کولو او نشي موادو له لارې د پیسو ګټلو لپاره جګړه کوي. د افغانستان ملي امنیت شورا مشر حمدالله محیب وایي چې وسلوال طالبان د افغانستان په جنوب غربي ولایتونو کې د نشي موادو د کښت او تولید ترڅنګ د افغانستان په شمال کې د شرابو د قاچاقونکو ډلو مشري هم کوي. له همدې امله باید له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې پر نشي موادو باندې بحث هم جدي ونیول سي. سیاسي کارپوهان د داعش له ډلې سره د طالبانو د ځینو قمندانانو یو ځای کېدو ته په پام کې نیولو سره وایي چې کله طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې د نشي موادو موضوع راپورته نسي، دا ویره شته چې په راتلونکي کې به نشي مواد د داعش له ډلې په مالي سرچینه واوړي او جګړه به دوام وکړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاستر نه وړاندې کوي.
افغان ولسمشر په دې ورستوي کې له طالبانو سره د سولې او مادیزه طرحه اعلان کړه. په دې طرحه کې له طالبانو څخه غوښتل شوی چې د سولې د تړون په صورت کې د جګړه او تاوتریخوالی ودروي او ضمانت دی ورکړي چې د رواني جګړې ټول عوامل به ختموي. د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر حمدالله محیب د دې طرحې د وړاندې کولو پر مهال وویل نشي مواد د رواني جګړې ستر عامل او د وسلوالو طالبانو مالی سرچینه ده. طالبان باید ضمانت ورکړي چې د سولې تر تړون وروسته به د نشي موادو کښت، تولید او قاچاق نه کوي.
په افغانستان کې په ډیرو مواردو کې په ډیرو ځایونو کې جنگ عقیدوي نه دی. په طالبانو کې عقیدوي جنگ نور پاتې نه دی. درې نو جنگ د طالبانو د رهبرۍ د دوی یو هغه دی چې قدرت طلبي کوي، بلې په قاچاقو کې لاس دی. یوازې د مواد مخدر نه، طالبان په تخار کې مثلا د الکولو په قاچاقو کې د دوی لاس دی، د سلاو په قاچاقو کې د دوی لاس دی، د خلکو په قاچاقو کې د دوی لاس دی. دلته جنگ په نوم د عقیدې کېږي، ولې تر شا یې نور مسایل دي ورسره.
د افغانستان د بیا رغونې د سر امریکایي بنسټ یاسیګار په تازه راپور کې د افغانستان د امنیت او ثبات پر وړاندې د اوو تهدیدونو یادونه کړې چې پنځم تهدید یې نشي مواد دي. د سیګار د راپور له مخې د افغانستان په ناامنو سیمو کې د کوکنارو کښت د بزګرو پاملرنه، له نشي موادو څخه د ترلاسه شویو پیسو باندې د جنګیالیو تمویل او له نشي موادو سره مبارزه کې د دولتي ادارو کمزورتیا کولای سي چې په راتلونکي کې د افغانستان سوله او ثبات ټکنۍ کړي. د ولسی جرګې پخوانی غړی او سیاسي چیرونکی خالد پښتون له داعش سره د یو شمیر طالب قومندانانو یو ځای کېدلو ته په اشاره سره وایي که د نشي موادو ستونزو ته اساسي حل ونه لټول سي، نشي مواد د داعش ډلې په مالی سرچینه اوړي او د سولې تر تړون وروسته به هم په افغانستان کې جګړه روانه وي.
طالبانو اکثریت تمویل د جنگ د مواد مخدر سره ده، چې امه په کښت کې دي خلک تشویقوي او امه په حمل نقل کې کومک کوي. ته هر سوله کیږي مواد مخدر باید د سولې زمینه وي. او اوس داسې ویل کیږي چې طالبان زیات شمیر مشران او اعضاء یې اکثر د داعش سره مرسته کوي. نو دا ډېر امکان لري که طالب یو بخش سوله وکړي او بل بخش یې ولاړ شي وداعش ته او ری بیرته په همدغه د مواد مخدر د عشر او د نورو مالیاتو په اخیستلو سره جنګ ته ادامه ورکړي. نو په همدې اساس موږ وایو چې مواد مخدر یې باید یو اساسي رکن د سولې د پروسې د کامیابۍ او د عمل کېدو.
افغان حکومت په داسې حال کې طالبان د نشه یي موادو په قاچاقو کې په لاس لرلو تورنوي چې دې ډلې تر دې وړاندې په یوه خبرپاڼه کې د نشه یي موادو په کښت تولید او قاچاقو کې لاس لرل رد کړي ول.
محمد ایاز سرنکو چې د ملي امنیت شورا د مشر حمدالله محب د خبرو په اړه راپور اوروه. ښاغلی محب وویل چې طالبان د افغانستان په شمال کې د شرابو د قاچاقونکو ډلو مشري کوي. اوس جلال آباد ښار ته ځو او هلته د نشه یي موادو د جوړولو او خرڅولو حال درکوو. د ننګرهار ولایت اوسېدونکو په وینا په دې ولایت کې محتاجین ډېر سوي او د ښار په هر کوڅه کې نشه یي مواد خرڅېږي. د ننګرهار امنیه قمندان عبدالرقیب مبارز هم د محتاجینو ډېروالی مني او لامل یې د نشه یي موادو د قاچاقو ډېروالی بولي. ښاغلی مبارز وایي چې یوازې په تېره یوه میاشت کې څه د پاسه 2000 کیلو ګرامه نشه یي مواد نیولي دي. په دې اړه روح الله انوري راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
یوه ډله معتادین چې ډیری یې ځوانان دي د جلال آباد ښار په انګورباغ سیمه کې د سړک پر غاړه هیروین څکوي او ځینې روغ ځوانانې بیا ننداره کوي. ذکریا چې یوه پوړۍ هیروین یې اخیستي او غواړي دلته یې وڅکوي وایي چې هیروین په جلال آباد ښار کې جوړیږي او دوی د ښار په همدې مرکزي سیمو کې رانیسي.
مارکو ته وشتمې ته وته وشتمې ته ځي هلته جوړیږي راوړي دلته په یو بل خرڅې په همدغه دغه موټرو کې راځي په همدغه الټو کې راځي په همدغه ټوډیانو کې راځي. والله چې ځینې عسکر ولاړې ښې پېژني چې دا معتادین دي خو والله که به ورته دا وایي چې ته یا کوشه یا دې تلاشي کو.
د ننګرهار اوسېدونکي وایي چې د ولایت مقام ته څیرمه د بهسودو تر پله لاندې د انګورباغ پر سړک او نورو ځایونو کې ګڼ شمېر ځوانان په سپینه ورځ هیروین څکوي خو امنیتي ځواکونه یې مخه نه نیسي. دا خلک وایي چې د معتادینو له ډېروالي سره غلاوي او نور جرمونه هم ډېر شوي او د خلکو ژوند یې تریخ کړی دی. په ننګرهار کې د معتادینو د روغتون مسؤول ډاکټر سیمین ستانکسي ازادي راډیو ته وویل چې له 2006 میلادي کاله راهیسې یې د نږدې 1000 معتادینو درملنه کړې او اوس هم د 60 ماشومانو په ګډون 150 کسان ورسره بستر دي.
موږ دلته 150 کسان غټان ناروغان بستر وو چې هغه موږ سره تر 500 بستر دي او شل کسه ماشومان دي د تنکی ځوانان چې عمر یې له 13 سرونه کمی هغوی درې میاشتې لپاره موږ دلته بستر وو په شفاخانه کې.
د ننګرهار امنیه قمندان عبدالرقیب مبارز وایي چې په تېره یوه میاشت کې د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو پر خلاف 340 عملیات کړي او تر 2000 کیلوګرامو ډېر نشه یي مواد نیولي دي.
ای عملیات ها انجام شده.
په تېره یوه میاشت کې مو د ولایت په مرکز جلال آباد او دغه ډول په بیلابیلو ولسوالیو کې 340 عملیات کړي چې په نتیجه کې 2200 کیلوګرام نشه یي مواد نیول شوی دي. په دې نشه یي موادو کې چرس، هیروین، تریاک او خیخه شامل ده. د دې موادو د کاچاکو په تور 540 تنه له 15 موټرو سره هم نیول
شوی.
د ننګرهار اوسېدونکي په داسې حال کې د معتادینو له ډېروالي څخه سر ټکوي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د تېر شپږ میاشتني راپور له مخې تر کابل راوروسته ننګرهار د افغانستان دوهم ولایت دی چې د نشه یي موادو د قاچاقو ډېرې پیښې پکې ثبت شوې دي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریش پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدل شي. اوس ته محتاجینو د رواني درملنې موضوع تر ازو. ارواپوهان وایي د دې لپاره چې محتاجین بیرته په نشو اختنه شي په پرلپسې ډول د ارواپوهانو مشورو ته ضرورت لري. دا چې ارواپوهان په خپلو روغتیایي مرکزونو کې د معتادینو درملنه څنګه کوي، دې روغتیایي مرکزونو ته څه ډول معتادین راځي او ارواپوهان هغوی ته څه ډول مشورې ورکوي، په دې اړه فرید حلیمی له ډاکټر میر ذبیح الله سعادت سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې دوی په کومو لارو چارو د معتادینو درملنه کوي.
دغه مرکز کې مونږ د ارواپوهنې خدمات لرو او هغه روږدو کسان دي چې په نشه یي توکو باندې روږدي هغوی دپاره خدمات لرو. هغه کسان چې ډېر خفګان لري او خفګان یې دومره شوی دی چې هغوی نشي کولی چې خپل روزمره کارونه چې دی هغه کارونه په صحیح توګه سرته ورسوي، هغوی ته پروګرامونه لرو چې دې کې د استراب د کنټرولولو دپاره مونږ پروګرامونه لرو.
ستاسو دغه مشورې هغوی ته څه دي؟ آیا هغوی مطمئن کیږي چې دغه مشورې ګټوره ده د دوی په رفتار کې او د دوی په عمل کرد کې؟
دا درملنه ځانګړي فعالیتونه لري چې باید دا فعالیتونه مونږ هم وکړو او ناروغانو ته هم دا مشورې ورکوو چې څه کار باید وکړي چې مشکل حل شي. خو عمومي توګه داسې ویلی سو چې پرلنۍ یا دوهم جلسه کې عمره هغوی متیقین کیږي نه چې کیدای سي دا تداوی هغوی ته ډېر ګټور وي. دا هم ډېر ال لري خپل ناروغ ته چې څومره وخامت لري د هغه ناروغي، کله کله داسې کیدای سي چې په نیم ساعت باندې چې دی چا سره ته خبرې وکړي او کوم آګاهي چې هغوی ضرورت لري هغه پوهاوی هغوی ته وړاندې کړي، کیدای سي په هغه نیم ساعت کې هغه تړی یا هغه ښځه متفاوت فکر وکړي او کیدای سي چې روغ شي. او داسې هم کله کله کیږي چې اتو جلسو نه وروسته هم مونږ هغه نهایي نتیجه چې مونږ غوښتنه لرو چې باید په هغه نهایي نتیجه باندې ورسیږو کیدای سي ونه رسو او دا تداوی ادامه ورکړو لسو جلسو ته، کیدای سي پنځه لسو جلسو ته.
په دغه روغتون کې دغه ستاسو مراجعین ډېری ښځینه دي که نارینه دي؟ او په دې کې بیا روږد کسان ډېر دي که هغه کسان روحي او رواني ستونزې هغوی ته رامخته شوي؟
روحي ناروغي چې ده دا یوازې یو اړخ نه لري چې د طبي لحاظ څخه یا د مزغه د کار په اړوند مونږ تاسو خبرې وکړو، دا اجتماعي هغه هم لري. کوم فشارونه چې مونږ باندې راځي هغه فشارونه د باعث کیږي چې مونږ تاسو ناروغ سو د روحي لحاظ څخه. د دې په پام کې نیولو سره ډېری خلک په افغانستان کې روحي مشکلات لري، خو موږ په مرکز کې تر ټولو نه زیات ښځینه ناروغان زیات لرو. زه فکر کوم چې دلیل باید دایي چې ښځو په افغانستان کې عمره زیات چې نارینه ونډه لري په اجتماعي برخه کې ښځو ته عمره ونډه نه ورکول کیږي او ډېری وخت هغوی په کور کې دي. او څومره چې جنجالونه نارینه په بهر کې ویني کنه کله چې راځي کور ته کېدای سي هغه بار د فشارونو راولي خپل کورنۍ باندې په خاص ډول ښځو باندې. د دې په اساس باندې موږ مراجعین چې ډېری ښځینه مراجعین دي او ښځینه مراجعینو کې هم تنکي ځوانان او متوسط سن زخته زیات دي. او روږدو کسانو لپاره هم چې خدمات لرو موږ دلته، متاسفانه چې روغتو کسان په افغانستان کې د اقتصادي لحاظ څخه ډېر په بد وضعیت کې دی. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ دلته یو شخصي مرکز دی، خصوصي کلینیک دی. خصوصي کلینیک کې هغوی دومره وس نه لري چې راسي او تداوی وکړي.
آیا خلک د ارواپوهنې ته ارزښت ورکوي چې دغه یو ستونزه ده، دغه یو ناروغي ده او راسو مشورې واخلو، ډاکټر سره کینو، مخامخ خپل ستونزو هغوی ته بیان کړو؟
متاسفانه په افغانستان کې دومره آګاهي نشته. خلک دومره پوهیږي چې ارواپوهنه څه شی ده او کله مونږ باید یو ارواپوه ته ورسو او مراجعه وکړو. او ډیر فقیر مسلک دی په افغانستان کې ارواپوهنه. ډیر ضرورت لري چې مونږ باید زخته کار وکړو او خلکو ته پوهاوی ورکړو چې ارواپوهنه څه ده او کله دوی کولای شي چې ارواپوهانو ته ورسي او د هغوی د خدمات څخه مرسته وغواړي. زه فکر نه کوم چې ډیر په لنډه موده کې داسې یو حالت ته مونږ ورسیږو چې خلک دومره پوه سي په کوم حالت کې دوی کولای شي ارواپوهانو ته ورسي. ډیری خلک کله چې روحي لحاظ څخه کوم ناروغي لري یا کوم مشکل لغوی ته پیخیږي، دوی سي عقلي او عصبي ډاکټران ته. او عقلي عصبي ډاکټران یوازنی کار شي دوی کې دوی ته درمل ورکي یا دوا ورکي. او فزیکي لحاظ څخه دوی غواړي چې هغه مشکل چې د دوی په مزغه کې شته هغه به تداوي سي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ روحي ناروغي چې دا یوازې د طبي لحاظ څخه باید ونه څېړل شي، دا اجتماعي مشکلات لري، دا کیدای شي په کورنۍ کې کوم مشکل ولري او د دې باعث شي چې هغوی خپل خوب له لاسه ورکړي یا دوی خوابده اوسي کنه. د دل واجنه باید د ټول اړخ وڅېړل شي او دا د یو روان شناس یا د یو ارواپوه نو کار دی چې دا کار وکړي.
د محتاجانو د رواني درملنې په اړه مو له ډاکټر میر ذبیح الله سعادت سره زموږ د همکار فرید حلیمي مرکه اورېده.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس به په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟
په یو دود څوک نه محتاطیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه هسې راسره کینه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو تاسې ازادي راډیو اوریج پر 1290 مزنی سپو خبريږي او اوسته خاطرې واردی. د کونړ ولایت اوسیدونکو احسان الله له دریو کالو راهیسې د ششې نه شکوي. احسان الله چې د سر وشتانې رژېدلي او ژرې هم تکه سپینه سوې ده وایي چې دی څاروي ساتي او کله کله د نشې موادو رانیولو لپاره خپل پسونه په نیمه به یې خرڅوي. دا چې احسان الله وجه نشو ته مخه کړې او د نشو له امله له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دي، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره زړه خواله کړې ده.
تقریبا یو اتلس کاله شاوخوا مې وڅکله. دا درې څلور کاله کېږي چې دوا خانه نشه کوم، مطلب دوا څکم. دردونه م راته پیدا سول او بل داسې یو ګیس غونده کې وم. صبه هیڅ نه به زندګۍ مزاره کوله، نه به ډوډۍ مزاره کوله، نه به دوستۍ خونده کوو. دغسې به پروت م اوده به ومه. دا خبر ما ته لکه دا څه شی دنه جوړ شه. ژوندی انسان مې مړ شولې مالې نمایي شولو. ما دا درې څلور کاله ما د دې ایروینو نشه وکړه. نشه به مې کور کوله، بس یو لاندې م کور دی او داسې پورته غر دی رانه. په دې غره ته به ختلم، یو څو ماله مې لرل، د مالونو سره به تلمه. بس هماغه مالونو سره به مشغوله وم. په دې غره کې هر ځای کې چې پکې ناستم هلته به مې نشه کوله. دغه نشه زما کاروبار خراب کړه. صیبه په دې خراب کړه چې ما سره دوستان زیات شولو، مفخاره را سره زیات شولو، داسې د یو ځای او د بل ځای خلک را سره زیات شولو. نو زه په صفر کې شولم او خلک را مانې راتوی شولو. دا خبره زما ته ډېره سخته صدمه را رسوله او ډېره سخته ضربې را رسوله. پخوا مې مطلب شپېته اویا سره مال درلوده، اوس شل سره نه لرم، پنځلس سره نه لرم. داسې وخت به راله چې زه به تعجزه وم، زه به متاجه وم. د درې ورځو شی به را سره و، درې ورځو به بعد به نور نه و به را سره. نو ومې ویله چې په دې غره کې باندې اوس څنګه چل وکړم. نو هغه به مې وویل مې ته قصاب ته پسه به مې ورته ودرو. نو قصاب خو بیا داسې دی چې هغه ته دې ودرو، بیا د هغه په تا به بیې خرڅې. چې د شل زرو روپو شی به و نو مانه بیا پنځلس زره اخیسته. د ورځې یو پنځسویز یو زرګون ته اور واچوه. ما که دا تغییرات راوستی و چې بیخي وچ کړی وم، حوصله لا ختمه کړې وه. زما د بدن ته دونه صدمه رسوله، دونه صدمه چې بنده مسلمان خو دې ته الله تعالی وساتي، خو چې هغه کافر دی کنه هغه دې ته الله وساتي. مشر زوی مې دی، الله دې ژوندی لري او الله دې له خاورې ورکي. تر دې پورې راته ویلې دي چې پلاره کما سره په کوڅه کې اوسوک جنگ وکي، او راته ویل چې ستاده پودري دسې وغاسې وکمه. زه خو به ته یم چې ستاده سې غاسې وکمه. زما پلار پودري دی، اون کده از ما خور میړه ورته ویل چې ستاده پودري دسې وکمه. نزه از ما خور به ته څه وی؟ نو ته میره چې بچی زبې دین بعد نور نه څکم. نور دې چرمان نه لرم، صرف د غون ارمان لرم چې ما د تل خدای پاک جوړ کی، حزبې ته خپل اقتصاد، خپل زندگی، خپل کور، خپل بچیان، خپل رور، خپل پلار مور، دا ټول ځان ته کینوم او ته یو مچز محبس.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، اس ام اس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستي برخې ته راورسیدو. او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې مسعود ناروغ وي او ډاکټر ته ورځي. ډاکټر تر معاینات کولو وروسته ورته وایي چې په هیروینو اخته سوی دی، خو مسعود چې د هیروینو نشه نه کوي سخت وارخطا کیږي. دا چې مسعود چا او څنګه په هیروینو اخته کړ، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
رازا
ڈاکٹر سے اجازت ہے؟
رازا رازا مہربانی ہو کا
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام. جوړ په خیر. خیرت راځه راځه په دې چوکۍ کېنه.
سمه ده دا دې کېنم.
ښه څنګه شو معاینات دې وکړل؟
هو صاحب معاینات مې وکړل.
ترا که چې وی ګورم
دا دې واخله.
ته خو به کوم عمل نه کوې؟
یوازې سګریټ وایم بل عمل نه کوم.
پخوا دې نشه کوله؟
نه پخوا مې میز ډول نشه نه ده کړې.
عجیبه ده په معایناتو کې دی او څه لیکل شوي او ته بل څه وایې؟
ډاکټر صاحب په معایناتو کې څه شی لیکل شوي؟
دلته لیکل شوي دي چې ته د هیروینو معتاد یې.
څه شی د هیروینو معتاد؟ نه نه ما هېڅ وخت هیروین نه دي وهلي. په معایناتو کې به اشتباه شوی وي.
په معایناتو کې دې ځکه اشتباه نه ده شوې چې ستا ټولې نښې نښانې د هیروینو د معتاد وې، ځکه ما درته وویل چې معاینات وکړه.
دا څنګه کېدای شي ډاکټر صاحب؟ ما خو هېڅ وخت هیروین نه دي وهلي، نو بیا څنګه معتاد شوم؟
ته تل له یو دوکاندار څخه سګرټ رانیسې که یې له بېلابېلو دوکاندارانو څخه هم رانیسې؟
ډاکټر صاحب خبره داسې ده چې زموږ د کوڅې په خوله کې یو دوکاندار دی، تل یې له همغه څخه رانیسم.
ولې تل له همدې یو دوکاندار څخه رانیسې؟
په دې خاطر چې دا دوکاندار اصل سګرټ خرڅوي. که بل ځای رانیسم داسې فکر کوم لکه بیخي چې مې سګرټ نه وي وهلی.
سګرټ خو به دې نه وي پرېښې؟
نه نه مې دې پرېښي، نن مې وهلي دي.
دا نن چې دې سکولی دي دا سګرټ دې له چا څخه رانیولي دي؟
دا بازار کې له بل چا څخه رانیول، ځکه نن دویمه ورځ ده چې زموږ د کوڅې دوکان تړلی دی.
بس 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 پوه شوم، خامخا یې په سګرټو کې هیروین درکړی دي، ځکه معتاد شوی. اوس چې د بل ځای سګرټ رانیولی دي نو وجود ته د هیروین نه دي رسېدلی او له دې خاطره ناروغ شوی.
زه نو اوس معتاد یم، دا خو مې ژوند تباه شو.
ژاړه مه، هېڅ اندېښنه مه کوه، علاج دې کېږي. زه به دې په شفاخانه کې بستري کړم.
علاج به وروسته وکړم، خو اول یې باید له هغه ظالم دوکاندار سره معلومه کړم.
ته ودرېږه، خبره واوره.
نه والله کې پرېږدم، اول یې له ده سره معلوموم او بیا وروسته دې ځان علاج کوم.
هلکه در راشه، دغه دوکاندار دی؟
او قماندان صاحب، دغه دی. قماندان صاحب خیریت وو؟
خلیل ته یې؟
او زه یم قماندان صاحب.
دا په سیکریټو کې ته خلکو ته هیروین ورکوې؟
څه شی هیروین؟ زه دا کار نه کوم. دا بیا چا وویل؟
دا دی، دا ځوان شاید دی، دی ستا له لاسه په هیروینو معتاد شوی.
شیطانه، ته خلکو ته په سیکریټو کې هیروین ورکوې؟ ما خو تا ته یوازې سیکریټ درکړي دي.
ښه، یوازې سیکریټ خرڅوې؟ ها.
هو قماندان صاحب، دا دی وی ګورئ، یوازې سیکریټ دي.
قماندان صاحب دروغ وایي، په سیکریټو کې لږ لږ هیروین ګډوي او په دې ډول ځوانان په هیروین اخته کوي. ته پورته شه، دا دوکان دې مونږ تلاشي کو.
دا دی وی ګورئ، بل څه نشته قماندان صاحب، یوازې سیکریټ دي.
په دې کڅوړه کې دا سپین پوډر څه شی دي؟
دا مالګه ده.
نو ته خو سیګریټ خرڅوې، دا مالګه دلته څه کوي؟
دا مې د کور دپاره رانیول، کله چې کور ته ځم راسره وړم یې.
ته اوس پولیس غولوې؟ ها، زه هیروین ښه پېژنم. زه خاص د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې پولیس یم، دغه مې کار دی.
قماندان صاحب، زه یې بوی پېژنم، دغه هیروین دي.
دا سیګریټ یې ولې له تنباکو څخه خالي کړي دي؟
دا هسې قماندان صاحب، دا
هسې څه مانا؟ داسې ولې نه وایې چې د دې لپاره مې خالي کړي چې هیروین ورسره ګډ کړم؟ ته لږ دې خوښه.
دا دې وګورئ،
دا څه شی دي؟
دا قماندان
چاچا، هیروین خو دې د مالګې په نوم پټول، اوس 400 ته نکریزې ونه وایې؟ یعنې ته 400 هیروین دواړه خرڅوې؟ ها
خو قماندان صاحب، دا ځل مې پرېږدئ، بیا داسې کار نه کوم.
کاره خبره ده چې تر دې وروسته دا کار نشي کولای، خو دا ځوانان دي چې په نشو اخته کړي دي، دا به څنګه شي؟ سرباده.
بله قماندان صاحب.
دی ونیسه موټر ته یې پورته کړه، چوزې ته یې بوزو، دا سګرټ هیروین او چرس هم در واخلئ.
په دواړو سترګو قماندان صاحب.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو